السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادې رادیو د یو ساعت خبرونه تاسو احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه او په زړه پورې مطالب خبرېږي، او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د برکو یوه بله لړۍ وړاندې کیږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو افغانستان ته د امریکایي پلاوي سفر تایید کړی دی، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه یې څه نه دي ویلي. ښاغلي روبیو پرون خبریالانو ته وویل چې د برمتو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي ادام بولر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره د ممکنو لارو چارو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د بولر په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره وکتل. په بیان کې د ښاغلي بولر له قوله ویل شوي دي چې نوموړی وایي امریکا او افغانستان به خپل زندانیان تبادله کړي. امریکایي پلاوي چې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد همغړی دی، پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل راځي. د هوا پیژندنې ادارې له نن څخه د سې شنبې تر ورځې پورې د هېواد په یو شمېر سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پرون په یو بیان کې ویل د اقلیمي بدلونونو د ناوړه اغېزو له کبله د کابل په سیندیزه حوزه کې د ناڅاپي ورښتونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو امکان شته. بیان زیاتوي چې د خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، نورستان او کونړ ولایتونو په سیندونو کې هم د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې د سیندونو غاړو ته له نږدې اوسیدونکو غوښتنه شوې چې احتیاطي تدابیر غوره کړي او د کوزنیو سیمو خلک له احتمالي خطرونو خبر کړي. د پاکستان پوځ تایید کړی ده چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه 19 تنه پوځیان د شنبې په ورځ په وسلوالو حملو کې وژل شوي دي. پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې لومړۍ حمله د جنوبي وزیرستان په بدر نومي سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو د پاکستان د پوځ د موټرو پر کاروان برید وکړ. په بیان کې راغلي دي چې په دې نښته کې 12 سرتیري او 14 وسلوال ووژل شول او 4 نور کسان ټپیان شول. د دې برید پر د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي پر خپلو ټولنیزو پاڼو ومنله. پوځ په یو جلا بیان کې په کوز دیر سیمه کې هم په یوه نښته کې د 2 سرتیرو او 10 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. بیان زیاتوي نښته هغه مهال پیل شوه چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو یو پټنځای وموند. پاکستان ادعا کوي چې د پاکستاني طالبانو پټنځایونه په افغانستان کې دي، خو افغان طالبانو ته ادعا په وار وار رد کړې ده او وایي پاکستان د خپلو ناکامیو پړه د افغانستان غاړې ته نه اچوي. د رومانیا دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد جنګي جټ الوتکو پرون وروسته له هغه الوتنې پیل کړې چې د روسیې یوه بې پیلوټه الوتکه پر اوکراین د برید پر مهال د دې هیواد قلمرو ته ننوته. د رومانیا د دفاع وزیر یونوت موستیانو پرون وویل د دې هیواد اف 14 الوتکې ډېرې نږدې شوې وې چې د روسیې بې پیلوټ الوتکه چې په ټیټه ارتفاع کې الوتله له منځه یوسي، خو وروسته یې خپل لوری د اوکراین پر لور بدل کړ. پرون د پولنډ په ختیځ ښار لوبلین کې هم د دې هیواد هوایي قلمرو ته د روسیې د یوې بې پیلوټ الوتکې د ننوتو له کبله خبرداری ورکړل شو. پولنډ درې ورځې مخکې د ناټو په مرسته په خپل هوایي قلمرو کې د روسیې یوه بې پیلوټه الوتکه ویشتلې وه. او امریکایي شرکتونو اعلان کړی چې په برتانیا کې به د 1.5 میلیارد ډالرو انډول د 1.25 میلیارد پاونډو په ارزښت پانګونه وکړي. دا اعلان برتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په درشل کې شوی دی. برتانیا ته د ټرمپ دو ورځنی سفر را روانه چهارشنبې پیلېږي. بېلابېلو شرکتونو له هغې ډلې سیټي ګروپ، پیپل، د امریکا بانک او بلک راک په برتانیا کې د نویو پانګونو لپاره د تیاریو خبر ورکړی دی. همداراز ویل کیږي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې اوپن اے آی او انویډیا غواړي د ټرمپ د سفر پر مهال په برتانیا کې 2 میلیارد ډالره پانګونه وکړي. د برتانیا د سوداګرۍ او پانګونو وزیر پیټر کایلی ویلي دی چې د ولسمشر ټرمپ د سفر په درشل کې د امریکایي شرکتونو پانګونې د برتانیا له یو نږدې شریک سره د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او دوام نښه ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو فروزکون کو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس مې د نن ورځې درسي موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول قدرمن نه فروزکون کې براترو غوجوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بوم پټنی خو راغول علی زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ نن ورځ مې تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې موږ تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمنه وپېژندل، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمنه پېژنو، د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک ده، څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو جاګل علي کون کو لا تاسو ټول کدر مونږ د کون کو نه هیل لرم چې د لوست تر پای پورې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر مونږ خو جوړ د کون کو مخکې لدې نه چې زستا څه دوست پیل کوم، لا تاسو ټول درنو د کون کو نه هیل لرم چې د لوست د پیل په شبو کې باید تاسو ټول درنه د کون کې لغ خپل زنو سره خپل قلم، کتاب او کتابچه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنو سره نوٹ کړئ. درنو خوشو زکون کو زمرا ستاسو د نن ورځې د لسم لوست موضوع زکیه خوده ده دیده. ولو چې مېرمن زکیه خوده ده دی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې سرته رسولي دي او څرنګه مېرمن زکیه خوده ده دی وکولی شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهورو او زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار شي. نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو د توجه په هیله ولو چې زکیه خوده ددی څوک و، مېرمن زکیه خوده ددی. زکیه خوده ددی څوک ده؟ زکیه خوده ددی د افغانستان یو مشهوره ښځینه ورزشکاره او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو خوشو زده کون کو ولو چې مېرمن زکیه خوده ددی د افغانستان یو مشهوره پرمختللې ښځینه ورزشکاره د سپورت په برخه کې او هم چنان د مقاومت او ارادې یو سمبول یو بیلګه ده. هغه په دیارلس سوه اویم لمریز کال کې د هرات په ښار کې زیږیدلی ده. ولو چې مېرمن زکیه خوده ددی په دیارلس سوه اویم لمریز کال د هرات په ښار کې زیږیدلی ده. د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکولی شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. مېرمن زکیه خوده ددی که څه هم معلولیت او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شوله، ډېرې زیاتې سترې ننګونې د دوی د ژوند د بریا پر لور باندې راغلې. که څه هم دا د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مېرمن زکیه خوده ددی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار شي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږ زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خوده ددی د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکی ده، د دې ټیم یو غړیتوب کوونکی ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوی ده. یعنی دا یوازینی لومړني افغانه مېرمنه وه کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو، د مېرمن زکیه خوده ددی لاسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړې دي. زکیه خوده ددی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، ځکه چې هغه لومړنۍ افغانه مېرمنه وه چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنو خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خوده ددی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړله او په دې لوبو کې اشتراک وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، یو تاریخي صحنه وه، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني مېرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنې دا لومړی ځل و چې یو افغاني مېرمنه د هېواد څخه بهر په نړیواله سطحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت له امله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو خوږو زده کوونکو، کوم سفر چې میرمن زکیه خودددی شروع کړی و، دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمن و. د افغانستان کوم وضعیت چې و د هغه له عمله څخه دې نسوی کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووځي. نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات و، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله. اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسوی کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي، خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خودددی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله، او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبې کې سیالي ترسره کړي، او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل، او بالاخره دوی وکولی شوای د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول. درنو خوږو زده کوونکو، زکیه خودددی د افغانو ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خودددی یو له هغو سترو افغانو میرمنو له جملو څخه ده، کوم چې د ټولو افغانو ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خودددی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و، په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغانې ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغانې ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د دې د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي، او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خودددی پیغام ولو چې افغانو میرمنو ته کوم پیغام پرېښودلی دی. میرمن زکیه خودددی یادونه کړې ده: زه دلته یم چې وښیم افغانې ښځې حتی د مالیت سره د نړیوالو سیالیو وړتیا لري. میرمن زکیه خودددی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وښیم، که څه هم افغانې میرمنې مالیت لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، ولولو چې میرمن زکیه خودددی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خودددی د ژوند درسونه. درنو او خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خودددی د ژوند درسونه ولو چې میرمن زکیه خودددی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خودددی یادونه کړې ده: هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغانو ښځو پر وړاندې باندې دي، یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو خنډ نشي ګرځېدلی. هغې دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خودددی نه یوازې دا چې افغانو ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره که چیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام. میرمن زکیه خودددی دا یادونه وکړل: په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دی. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خودددی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول مبارزه کول د دې اشکارندوی کې وی چې خپل ورتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل ورتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. کچیر یو څوک خپل ورتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولای سي خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام ځکه یا ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن ځکه خود دادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کېږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې تا کړي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې دې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړي، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خدادادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغانو مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندی سمبول دی. ترنو خوږو زده کوونکو، له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیه خدادادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د ترڅنګ هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله که چیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې میرمن زکیه خدادادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغانه میرمن و چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو میرمنو له جملو څخه وشمارل شول. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه میرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن زکیه خدادادی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپېژندل میرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوئ. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وه، او همچنان د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تېره ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تېرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و احترامات می عمرید قدر منو درنو زکون کوم، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغ واسم د نن ورځې درس موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحت مند او سریال د صحت جمع کوم په ترمی درنو غللی زکون کوله. که څنګه چې زموږ استاد مضمون د افغان مشوره مېرمنه اړوند دی، نن ورځ به موږ تاسو افغان مشوره مېرمنه او پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق لپاره بشپړ معلومات ترلاسه کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستنه کې موږ تاسو اوس موږ د ګران هېواد افغانستان زړورګي قهرمانی افغان غښتلې مېرمنې وپېژندلې، نن ورځ یو ځل به هم همدغه سی او له افغانه میرمنه تر پیژنو. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوږو او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړي، ځکه دا نوټ اخیستل نه یوازې دا ستاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کوي، بلکې تاسو تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم زموږ استفاده وکړئ او هم چنه د خپل نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. تر نن زده کوونکو دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مرمنی پیژنو د هغوی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې ترڅنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په حقله هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی سو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی سو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسیږو. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو توجه غواړم، هیله ده چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې سپارلسم لوست موضوع شکردخ جعفری دی. لولو چې شکردخ جعفری څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی. شکردخ جعفری څوک ده؟ شکردخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوه او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکردخ جعفری په 1908 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخ په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته ولاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې مېرمن شکردخ جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې یې د دې موخه یوازینۍ موخه دا وه چې څنګه کولی سو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخ جعفری په دې باندې وتوانېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخ جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغ شوله او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله. یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جعفری احترا. د زیمتر جعفری په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جعفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله وه کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي. یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چې کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کوي. یعنی دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمېرل کیږي ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چیش کړی دی زیاته اغېزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزې کمې شوې. یعنې کله چې دغه وسیله رامنځته شوله دغه قومي شعاعګانې چې کومي اعتراضان یا هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژۍ څخه استفاده کول نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفری کومه اختراع وسپله د دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله او د سرطان د درملنې نور هم شکل، یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدیل او تغییر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړه کړله، د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو له سترو وسیلو څخه وشمېرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو مګر بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولی شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کمه کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمټر جعفری اختراع په وسیله سره وکولی شوه چې د سرطان د ناروغۍ هغه شواوې یا هم هغه وړانګې چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل. دا جایزه هغه د زیمټر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمټر جعفری اختراع کړله، نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمېرل شوله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمېرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کیږي، ځکه شکردخ جعفری خپل دکترا چې و په برتانیا هیواد کې اخیستی و، نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه اختراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لسترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه مېرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی، او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری مېرمن و، یو افغانه مېرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم چنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې د دې پر وړاندې باندې و، د هغه سربیره هم شکردخ جعفری خپلو بریاوو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړله چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړي. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټولو افغانو مېرمنو ته پرېښی دی هغه دا دی، شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي او استقامت وکړي. یعنی شکردخ جعفری وایي که څه هم ستاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې ته ښځه یې نسي کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي، وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، بیا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږي. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې، شکردخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکردخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شکردخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکون کو وس هم د لوس په دې برخه کې د شکرده جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکرده جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دی سرته رسولی دي، کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولی دي، خپل ژوند کوم درسونه دی ترلاسه کړی، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله، یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو مېرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي.